السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. دغه مخامنۍ خبری مجله مو د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د زیانونو او وروستي وضعیت پوښښ ته ځانګړې کړې. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. په سر کې هم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې څه باندې 800 کسان مړه کړي او نږدې 3000 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل چې دا ارقام نهایي نه دي او ژغورونکي ټیمونه لا هم په کار لګیا دي.
تر اوسه پورې زموږ ته کوم ارقام رسیدلي دي غواړم تاسو سره شریک کړم. په کونړ کې په عمومي ډول باندې تر اوسه پورې د 800 شهیدانو راپور لرو. همدا ډول 2500 نفر ټپیان شوي دي.
کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر د دوشنبه په شپه یوې زورورې زلزلې چې شدت یې شپږ درجې بلل شوی و ولړزوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د خلکو پر مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې او ویلي دي چې د دوی مرستندوی ډلې به له زیانګالو سره د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. پخوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي خواشینی ښودلې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. بیلابیلو د سیمو هیوادونو او په افغانستان کې د سیمو د هیوادونو د استازولۍ لخوا په دې اړه پیغامونه راغلي چې خبری مجله کې درته جزئیات لرو. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاز اعلان وکړ چې حوثي ځواکونو په صنعا او هدیده کې د ملګرو ملتونو د څو ادارو پر دفترونو برید وکړ او لږ تر لږه 11 کارکوونکي ونیول. هانس ګرانبرګ دا برید وغانده او د نیول شوو کسانو د سملاسي او بې قاعده او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دا پیښه د اسرایلو په بریدونو کې د حوثیانو د صدر اعظم او څو وزیرانو له وژل کېدو وروسته رامنځته شوه. حوثیانو په صنعا کې امنیتي تدابیر سخت کړي او لسګونه کسان د اسرایلو سره د همکارۍ په شک نیولي. د ملګرو ملتونو پر دفترونو یرغل په یمن کې پر نړیوالو سازمانونو باندې د حوثیانو لخوا د لګول شویو فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه یادېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درې اړخیز تورنمنت کې دا وار له کوربه متحده عربي اماراتو سره مخ دی. دغه لوبه په یو ساعت کې پیلېږي. دا لوبه په شارجه کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو خپل لومړی لوبې په پاکستان باندې بایللې دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په ختیځ په ځنګړې توګه کونړ کې زلزلې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي.
پیښه د خیر رسیدګۍ لپاره د انکشاف دهات وزارت وزیر په مشرۍ ځانګړې کمیټه جوړه شوه.
خبرونه کې د زلزلې د زیانونو وروستای حال درکو. ګڼ شمېر هیوادونو افغانستان سره خواخوږي ښودلې او د مرستو ډاډ یې ورکړی. ولې دغه زلزله خونړۍ وه؟
نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې په نورو دنیا په نورو ځایونو کې کیږي، خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې.
د کونړ ځینې اوسیدونکي وایي چې غرنیو سیمو او لرې پرتو سیمو ته لا هم د ژغورنې ټیمونه نه دي رسېدلي.
بیخي تر اوسه پورې نه کومک پیدروي څوک ورغلي دي او نه څه هوایي ورغلي دي. لاره مو ته خرابه شوې ده.
هیله ده د دې خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. دغه خبری مجله د افغانستان په ختیځ کې د تیر شپې زلزلې او د زلزلې له کبله اوختو زیانونو او روسي وضعیت ته ځانګړې شوې. په سر کې هم راځو د همدې موضوع خبري اړخ ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د طالبانو د حکومت ویان تایید کړ چې یوازې په کونړ کې تایید شوی مړی له 800 اوخت دي او د غرا شاوخوا 2500 نور ټپیان دي. په ننګرهار، لغمان، نورستان او پنجشیر کې هم د زلزلې خلکو ته د سر او مال زیان اړولې دي. دا چې د سیمې اوسیدونکو څوایي او چارواکو تازه نور څه ویلي دي، د همدې موضوع د تفصیل لپاره د مهال ازمک خبريال اکرام الله اکرام سټډیو سره وصل دی. اکرام صاحب، ستړي مشي، راځي له ورستیو ارقامو یې پیل کو. د تلفات په اړه باندې څه ویل کیږي؟ بیا به ورسته راسي دي ته چې خلکو چې تاسو سره خبري کړي د سیمې اوسیدونکو څه ویلي.
لودین صاحب که څوم وروستي او دقیق ارقام تر دې د مهم وروستي شوی دي، خو د ورځې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد په خبری کانفرنس کې د لومړنیو معلوماتو په اساس باندې وویل چې په دغه خونړۍ زلزله کې 912 کسان تر اوسه پورې چې دی دا مړه شوي دي او لږ تر لږه 3000 نور چې دی دا ټپیان شوي دي. په دې کانفرنس کې نوموړي وویل چې یوازې کونړ کې د مړو شمېر چې دی 800 او د ټپیانو 2500 ته رسېدلی دی. د دې ولایت نورګل، وټپور، مانوګي، سوکۍ او چپه دره چې دی د په خبره هغه سیمې دي چې زلزلې ډېرې ځپلې دي. نوموړي دا هم وویل چې د چپې درې د مزار درې سیمه چې ده دلته لا هم د ژغورنې ټیمونه نه دي رسېدلي او ښایي چې دی د تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی راشي. نو د طالبانو د حکومت ویان بیا ننګرهار ته په اشاره سره وویل چې د ننګرهار په درې نورو ولسوالۍ کې د همدغه زلزلې له امله 12 کسان مړه شوي دي او 255 نور ټپیان شوي. په لغمان نه د 850 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی، خو د دې ولایت د والي ویان عبدالمالک نیازی بیا ویلی دی چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت چې دی دا د اندېښنې وړ دی او په دغه زلزله کې لږ تر لږه 16 کورونه هم نړېدلي دي. په نورستان او پنجشیر کې بیا 4 کسان چې دی ټپیان شوي دي او یو شمېر کورونه دا نړېدلي دي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې خبري کانفرنس کې ویل چې د پیښې قربانیانو ته د ښې رسېدنې په هدف باندې د لوړپوړو دولتي چارواکو یو کمیټه ټاکل شوې ده تر څو له زیانمنو سره مرستې وشي. نوموړي په دې کانفرنس کې وویل
پیښې ته د ښې رسېدګۍ لپاره د انکشاف دهات وزارت وزیر په مشرۍ ځانګړې کمیټه جوړه شوه. د عاجل رسېدنې لپاره د محترم رئیس الوزرا لخوا 1000 افغانۍ دوی ته په اختیار کې ورکړل شوه چې عاجله رسېدنه وکړي او ټیمونه وګماري، صحي ټیمونه، لباس، خوراک سیمې ته ورسوي او نور اقدامات د انتقالاتو په برخه کې د شهیدانو د زخمیانو ترسره کړي.
خو نوموړي له سوداګرو او بهرنیو کورنیو خیریه بنسټونو نه غوښتنه وکړه چې له زیانمنو کورنیو سره په مرسته کې برخه واخلي. د کونړ یو شمېر اوسېدونکو سره چې ما بیا خبرې وکړې، دوی وایي چې لا هم ډېر خلک چې دی تر خاورو لاندې دي او دوی د راویستلو د پاره مرستې ته اړتیا لري. ځینې داسې سیمې شته چې هلته تر اوسه پورې لا هېڅ ډول د ژغورنې ټیمونه نه دي رسېدلي. د څوکۍ د نورګل ولایت یو اوسېدونکي میرزمان راته وویل
د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې او همدارنګ د نورګل ولسوالۍ په مزار درو کې چلته تر اوسه پورې لا هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. ژغورونکي ډلې نه دي رسېدلې چې د هغې د جملې نه د سپیرکۍ بانډه ده، د ګلساب بانډې دا هغه سیمې دي چې لا تر اوسه پورې دلته هیڅ ډول مرستې او ژغورونکي ډلې نه دي رسېدلې. ویل کېږي چې لا هم ډېر زیات خلک او ملکیان د خاورو لاندې دي، کورونه پرې راغورځېدلي دي او ډېر یو بد وضعیت دی.
الودین سه په کونړ کې د طالبانو د ولایت یو چارواکي سره چې ما خبرې وکړې که څام دی نه غوښتل چې نوم یې خپور شي، خو ویل چې د زلزلې له امله په دې ولایت کې د تلفاتو شمېر چې دی دا ډېر لوړ دی او ښایي د ارقامو په وروستي کېدو باندې 2 ورځې وخت ولګېږي. نوموړي راته وویل
تو ټپیانو د انتقال پروسه سم روانه ده، دا په یو ورځ دوه ورځو کې کیږي نه لګیا یو. متضررین بیخي ډیر دي، د ټپیانو اندازه بیخي زیاته ده، کره شمېره معلومه نه ده او دا په یو ورځ کې معلومیږي نه، دا یو اونۍ نیسي.
لودین صاحب دا زلزله 13 شپه له 12 بجو نه وروسته وشوه. مرکز افغانستان او د افغانستان په ګډون باندې پاکستان، هندوستان او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه ولړزول. په دغه نورو هیوادونو کې تر اوسه پورې د دې زلزلې د تلفاتو په اړه باندې لا کوم خبر نه دی ورکړل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوجي سروې ادارې د معلوماتو لمخې د دې زلزلې شدت چې و 6 درجې او مرکز جلال آباد ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 8 کیلومتر جوارو. د دې زلزلې د لومړنۍ زلزلې نه شاوخوا 40 دقیقې وروسته بیا دویمه زلزله موشوه چې د ریختر په کچه 4.15 درجې وه او مرکز یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره جوارو. د بېلابېلو حکومتونو او خیریه بنسټونو په دې برخه کې خواخوږي ښودلې ده. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکان، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وزیر اسحاق ډار د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش
پاکستان سب کور ودان مننه د خبرګون لرو ورسته به لوریدونکو سره په جزئیات شریک کو ډیر مننه کور ودان چې د کونړ د زلزله او د غراز د افغانستان په ختیځ کې د نور سیمو د زلزله د زیانونو په اړه مو لوریدونکو سره معلومات شریک کړل
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو بیا هم په همدې موضوع کې پاتکی ګو د خبري مجلې تر پایا اوس راځو دي ته چې یو شمیر سیاستوالو د بهرنیو هیوادونو سیاسي اساسولیو او نړیوالو سیاسي څیرو په افغانستان کې د افغانستان په ختیځ کې د تیر شپې زلزلې په اړه باندې خبرګونونه خوندلي دي افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې دي دا چې دا خبرګونونه څه دي همکار می صفی الله ستانگزی راټول کړی د محل سټوډیو کې د ستانگزی سره څه دي دغه خبرګونونه او دغه بهرنیو چارواکو یا مشرانو څه ویلي
بله مننه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش سار وختي په دې اړه باندې خپل اکسپانه باندې یو پیغام ورکړی او هغه ویلی و چې په افغانستان کې د خلکو په دغه مرګوبل باندې خوښینه ده او د ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ټیمونه سره منسجم شي او لزیانګالو خلکو سره به د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي د افغانستان په خوانی جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او امید کرزی هم خپل بیانونه په دې رابطه باندې ورکړي او هغه ویلي چې باید په دغه وخت کې لمړی په افغانستان کې خلک سره متحد شي لاس سره ورکړي او لزیانګالو سره مرستي وکړي او بیا دوی په تیر بیا احمد کرزی له نړیوالو مرستندوی او خیریه بنسټو غوښتي چې لزیانګالو افغانانو سره مرستي وکړي په کابل کې د اروپای ټولنې دفتر د جاپان سفارت او ځینو نورو ادارو هم بیانونه ورکړي د خپل خوخګي خولې ده د ایران د بارنو چارو وزیر د پاکستان د بارنو چارو وزیر هم په دې اړه پیغامونه ورکړي او د مرستو ډاډ ورکړي ده د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم په دې رابطه باندې پیغام ورکړي او د مرګ ژوبلې په ارتباط خپل خوښنی خولې ده هندي چارواکو په خاصه توګه باندې د طالبانو د بارنو چارو له وزارت سره تماس نیولی دی او ویلی دی چې دوی چمتو دي زلزله ځپل سیمو ته د افغانستان په ختیځ کې زر خیمه او همدارنګه 15 ټنه غذایی مواد ورسوي دی ویلی دی چې دغه مواد به د طالبانو حکومت ته تسلیم کی څو یغوی په خلکو باندې وویشي البته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره په دې مورد باندې خبرې کړې دي همدارنګه په پاکستان کې سوداګر او د کرکټ د ټیم مالک جاوید افریدی چې د شاهد افریدی ورور دی هغه ویلي دي چې 10 میلیونه پاکستاني روپۍ بل زلزله ځپلو سره مرسته وکړي تازه د افغانستان یو سوداګر میرویس عزیزی د په خپل ایکس پانا باندې یو پیغام ورکړی دی خوښنی خولې ده د مرګ ژوبلو په ارتباط باندې ویلي دي چې چمتو ده د عزیزی بنسټ لاره لزیانمنو افغانانو سره 500 میلیونه افغانۍ مرسته او کیمالی د ویلي دي چې د مرسته اعلان کړی ده او خپل ټیمونو ته په افغانستان کې لارښوونه کړې ده چې عاجل زیانګالو سیمه ته ورشي او له خلکو سره خبرې وکړي او د غوي سروي او ارزونه وکړي چې دغه د مرستو د ویش بهیر پیل شي د افغانستان ختیز بیګا البته سخت زلزلې لړزولې دي او د افغانستان په ختیز کې د اقل دغه بیسارې زلزله بلل کیږي چې زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې ده څه باندې 800 کسان مړ دي او نږدې 3000 نور ټپیان دي په سیمه کې هم خلک د بنسټونو نه د نړیوالو ادارو او هیوادو څخه د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې باید سیمه ته عاجل مرستې ورسیږي
کور ودان صفی الله سنگزای و چې د نړیوالو او یو شمیر نورو مطرح سیاسي څیرو د خبرګونونو په اړه تاسو ته ویل دا چې دغه زلزلہ ولې خنړی و لجلوجریکی په لوا آیا دغه سیمه کې په خواساره درلود کنه په همدې او اړوند نورو مسلو می د چک جمهوریت په چارلز پانتون کې د طبي علوم او د ډاکټرا څیړونکو حزب الله موهینی پوښتلې ده
د اگست یو دیسمه زلزلہ د لکه د افغانستان نورې زلزلې دا د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ سره په تصادم کې یا په ټکر کې قرار لري او د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ په اړه روان دی دا حرکت بتی حرکت دی زوکه حرکت دی په کال کې تر 2 سانتي متر یا 3 سانتي متر پورې
لاغه په لور ورځي. نو لاغه اړخه دغه ساحه سي د ډیره فعاله ده، زلزلې له اړخه ډیره فعاله کړې ده. په افغانستان کې په تیرو 25 یا 26 کلونو کې په 15,000 یا 20,000 کسان د زلزلې له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي، شهیدان شوي دي. سي ډیره خونړۍ د نهرین زلزله والا سي تقریبا 4,000 کسان پکې شهیدان شوي وو زموږ هیوادوال. له هغه وروسته بیا د پکتیکا زلزله او د هرات زلزله. نو دغه اړخ دغه ځای سي دی د هندوستان پلیټ، د ایروشیا د پلیټ په اړخ ورځي، او دلته موږ فعالې ماتې لرو. د چمن ماتې ده، د التمور ماتې ده. اوس اوسنۍ زلزله سي پیښه سوې ده. اوسنۍ زلزله زما په نظر باندې د کونړ ماتې په امتداد باندې منځته راغلې ده. د کونړ ماتې باندې په تیرو څو کلونو کې موږ راپور نه لرو سي دلته دا رقم زلزله سوي. د دې زلزلې راپورونه سي ما وکتل، د یو ایس جی ایس د راپور په اساس سي په 8 کیلومتري اوم کې قرار لري، او د مګنیټیوډ په دغه 6 درجې ښودلی دی دغه شدت. خو د جی ایف سی راپور وایي سي دغه اوم 14 کیلومتره و. نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. له هغه وروسته هم بیا کله سي د اوله زلزله د 6.1 د مختلف راپورونو په اساس وسوله، بیا د تکتونیکي زلزلې له هغه وروسته بیا معمولا شدت یې کمیږي، خو د پس لړزې یا افټر شاک سي وي معمولا. ما سي راپورونه وکتل، یوازې د ثبت سوي راپورونه تر 6 پورې رسیږي له هغه وروسته سوي دي. خو خوشبختانه دا دی سي لکه نورې عامې تکتونیکي زلزلې سي دي، د دوی شدت تر یو مګنیټیوډ پورې کمی، یعنی 6.1 څخه کښته راځي راځي راځي، معمولا دا رقمي. کله ناکله داسې حالت هم راځي لکه په پکتیکا کې موږ یو نادر حالت درلودی سي د زلزلې شدت په دویم وار کې کم نه و. نو دلته د زلزلې شدت له وروستنیو راپورونو کې کمیږي.
بله، څه لامل دی چې دغه زلزله مرګونې وه؟ تر اوسه یې له 800 ډېر کسان مړه کړي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. دا هم وروستۍ شمېرې نه دي، او د خپلواکو سرچینو له خوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د زلزلې د مرګونیتوب لامل څه دی؟
زلزلې خو ټولې خطرناکه وي، او مرګونې حالت کې راځي. خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې کچیرې په نورو هیوادونو کې، موږ معمولا سي تاسو د یو ایس جی ایس یا د جی ایف زیډ راپورونه وګورئ، د 6 پورې یا 15-16 پورې زلزلې ما په نورو دنیا په نورو ځایونو کې کیږي، خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې د زیان وجه یو د ودانیو ښه جوړښت نه دی. ودانۍ په ښه د جیولوجي له اړخه دا رقم مځکو باندې نه جوړوي چې هغه لاندې ډبرې شوي. د ساختماني اړخه هم ډېر ستونزې لري. معمولا کورونه موږ پکتیکا ته په زلزله کې زه تللی ولم، تقریبا 100 نقطې مې وکتلې، مختلفې نقطې چې زلزله کې سوې وله. اکثریت وجه یې دا وله سي په د تعمیراتي اړخه څخه هغه لاندې ډبرې د جیولوجي له اړخه دې ته جوړې نه ولې، شوې ډبرې ولې سي، دوی ډبرې ماتې سوي ولې، له مخکې پخوانۍ شکستګیانو ډېرې ماتې کړې ولې، تکتونیکي حرکتونو ماتې کړې ولې هغه ډبرې، او دوی کورونه په جوړ کړي ول. نو بل د کورونو سټرکچر تاسو ته معلوم دی په افغانستان کې ښه سټرکچر نه وي، خام سټرکچر وي. د خام سټرکچر هم په معیاري ډول نه وي. بل علت یې دا دی سي د زلزلې هم خام هم کم و، په هغه کې معمولا د زلزلې شدت ډېر وي.
کونړ او نورو ختیځو سیمو کې تازه سیلابونه هم راوتلي دي او خلک زیانمن کړي. آیا د دغو طبیعي آفتونو سیلاب او زلزلې ترمنځ کوم جیولوجیکي تړاو شته؟
نه، زما په نظر سیلابونه دغه رقم غټو زلزلو لامل نسی کېدلی. دغه رقم هغه کچیرې هم لامل کېږي، ډېر په ډېره وړه او په ډېره محلي کچه به وي. دا زلزله موږ او تاسو وکتل نه یوازې داسې د افغانستان ډېرې برخې ولړزولې، بلکې د پښتونخوا پورې، د پېښوره پورې دغه زلزلې ټکانونه محسوس ول. د دې ساحه پراخه وه. لکه چیرې هغه رقم زلزلې تا
طبیعي آفتونه اول خو په زلزلو کې ډېر کم رول لري او کچې رول هم یې بیخي په ډېر محلي کچه وي.
د ختیځو سیمو د زلزلې مرکزونه به معمولا په بدخشان یا د هندوکش د غرونو په لمنو کې وو. دا ځل د کونړ او ننګرهار ترمنځ یوه سیمه کې دا تفاوت والی
لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا زلزلې افغانستان په یو د تکنونیکي اړخه په یو فعال کمربند کې قرار لري. دې فعال کمربند کې مختلفې ماتې شته. موږ ډېر غټې سیدې د چمن مقور ماته د هغه په امتداد باندې زلزلې کېږي، د هرات د ماتې په امتداد باندې کېږي، التمور د ماتې په امتداد کېږي، خو دا ورته د کونړ د ماتې په امتداد وسوله. نو دغه پلیټ چې کله حرکت کوي هغه یو خو داسې دی چې د زلزلو دغه یو د بل سره کله ناکله امکان لري چې زر او یا ډېر کلونه په منځ کې تر زرګونه کلونه ونیسي چې یو زلزله که څه هم له هغه تکنونیکي اړخه فعاله وي چې دویمه زلزله وسي. نو د انسانانو حافظه دا رقم داسې موږ دا اوسنی ریکارډ چې لرو د 300 کلونو ریکارډ شاید ولرو. که څه هم ما په نقشو کې دا رقم د افغانستان د زلزلې د ریکارډ نقشې چې ما کتلې دي په همدغه ساحه هم دې ته نږدې ساحه کې مخکې هم زلزله سوې ده، قوي په قوي شدت باندې زلزله سوې ده. نو افغانستان د تکتونیکي اړخه فعال دی او امکان لري په دې خاطر چې موږ صحیح ډیټا نه لرو او ځینې کله ناکله ځینې ماتې تر اوسه پورې موږ ته ښه جیوفیزیکي او سیزمیکي معلومات موږ په افغانستان کې نه لرو او نوې څېړنې مجنې څېړنې بیخي کړې هم نه دي. دا له موږ څخه دغه کېږي، را څخه هیریږي کله ناکله او کله ناکله دا رقمې سي ځینې ماتې په محلي کچه باندې هغه فعاله وي او موږ ته معلومې نه وي. نو د دې دپاره سي اقلا د زلزلې خو تر اوسه پورې ساینس په دې باندې نه دی توانېدلی سي مخکې له مخکې وښیي چې په کوم ځای کې څه وخت څنګه په کوم شدت باندې زلزله کېږي، خو اقلا دومره یې سي د زلزلې فعال ځایونه ورته معلوم دي. په بدبختۍ سره افغانستان اکثریت سیمې د تکتونیکي اړخ او د زلزلې د سیزمیک له اړخه فعال دي، امکان لري زلزله ورپکې وسي.
د چارلز پوهنتون د طبي علومو د دکترا څېړونکی حزب الله مینی و چې له ازادۍ راډیو سره یې د کونړ او دغه راز د افغانستان د ختیځ د تېرې شپې د زلزلې پر تخنیکي او جیولوجیکي اړخونو باندې خبرې کولې. دغه زلزله چې تېره شپه په ځایي وخت وشوله زیانونه یې د پام وړ دي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو ویلي چې څه باندې 800 کسان په کونړ او ننګرهار کې وژل شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان دي. دوی یادونه وکړه چې د مرګ ژوبلې دغه شمېرې لا هم وروستۍ نه دي، ځکه چې لا هم داسې سیمې شته، خصوصا د عیني شهیدانو په خبرو کې مو هم واورېدل چې لوړې څوکې دي د غرونو، هلته خلکو جونګړې جوړې کړي دي، کورونه جوړ کړي، هغه را لوېدلې دي او هلته د ژغورن ډلو تاګ یو څه وخت غواړي او دغه راز امکانات غواړي. که څه هم تر خپل واسه پورې د طالبانو چارواکي وایي چې دوی د ژغورنې ټیمونه لیږلي دي، خو ځینې کسان ادعا کوي چې لا هم خلک تر ځمکو او خاورو لاندې بند پاتې دي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونه کې د دغه زلزلې د تازه جزئیاتو نه تاسو خبر وساتو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسېږي. له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ دی. بیا هم د کونړ په زلزلہ کې پاتکی ګو تاسو خبري چې تیر شپه د افغانستان په ختیځ کې مرګونه زلزلہ وشو او روسي څو پسلرزي یا ټکانونه هم حس شوې دي. د مرګ ژوبلې شمیرې هم د بدلون په حال کې دي، خو د شپږو بجو تر وخته چې په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې وي طالب چارواکو د شاوخوا 300 کسانو مړینه او د نږدې 3000 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. خپلواکو سرچینو یا د ملګرو ملتونو سرچینو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو بېلابېلو مرستندویو یا موسسو او دغه راز بنسټونو خواخوږي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دوی به د مرستو لپاره سیمه ته وردانګي د مرستې لپاره بیلابیل ټیمونه هم سیمه ته تللي دي د همغږۍ کمیټه هم جوړه سوې موږ هڅه کوو چې د وروستیو تحولاتو په اړه تاسو په خپلو پلیټفارمونو رادیو او دغه راز ویب سایټ او فیسبوک پاڼه کې خبر وساتو اوس هم ورځو کونړ ته هلته یو شمیر ځایي اوسیدونکو د کونړ له زلزلې وروسته د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته کیسې کړې دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ راغلی سو ساحه کیسو دلته یو مړی را کوسکلی دی هغه قبرون هم تیار شوی دی او نور مړی چې دی بار وای شپته مړی با یو ځکه پراته دی هغه باندې خوال ته را کوسکلی څلور ساعته پنځه ساعته پیدا مزل دی هغه ته خبر کله چې دی هغه بیخي ټول مکمل ویلا هغه دی هغه پته بیخي شته یعنی چې څونه به ګمړی دی هغه خو ژوندیا کاس وای نشته دې ساحه کیسو دا نو بار یو څه خلک دغه دی هغه کې مړی سمړی را کوسکلی دی او سره کوځي اوس بنګا کې ساحه ته روان دي او خلک هم را کوسکلی دي را بارګری دي په مازګو کې بل راوند نو بس الله دې رحم وکړي
الله دې وکړي چې روغ او جوړ موضوع دا ده چې تاسو ته خو ته معلومات کیږي چې د کونړ د نورګل ولسوالۍ د مزار درې په باز ځاهو کې دغه کلی راولی درې دي د زلزلې د عمله نو په دغه کلو کې یو بره مزار درې په ودیرو کلی کې ودیرو تنګي کې یو کلی دی بره سهیل تنګې ورته وایي هلته څه خلک ایسار شوي دي او ډېر شهیدان هم ورته وشول زخمیان اکثر له شهیدان شوله او بیخي تر اوسه پورې نه کومک پیدروي څوک ورغلي دي او نه څه هوایي ورغلي دي لاره مته خرابه شوې ده زخمیان یې راایستې دي په یو پټي کې پراته دي تاسو غواړئ چې هلته کوم خلک دي په غځای کې هغوی لمبر هم درکوی شم اوس به تاسو ته په دې واټسپ کې پرېږدم افغان لمبر یې دی تاسو خپله وغږېږئ لږ اطمینان ورکړئ د سار نه مسخه په رابطه کې دي موږ چې څومره ملګري ټولو سره هم کوشش وکړو خو تر اوسه پورې هېڅ خوند یې ونه کړه د کونړ لیوا د ننګرهار لیوا تر دې پورې چې کابله پورې بعضې ملګري ټولو سره هم خبرې وکړې
زه د کونړ د علمي کادرونو د اډمینانو په شورا عمومي شپاړس کسیز کمیټه باندې غږ کوم چې هر یو اډمین چې دی هغه د خپلې ولسوالۍ په خلکو غږ وکړي او که څوک په کلو کې شخصي ګروپونه لري هغوی د هغې ګروپونو نه په استفادې باندې داسې په دسته جمعې او ډله ییز شکل باندې د تګ لپاره پلانونه ترتیب کړي او عاجل پلانونه نو الله دې وکړي چې موږ په وخت سره رسیدګي وکړلی شو او د دغې درمنې صحنې څخه د مسلمانانو لاسنیوی وکړو په دغه درمنه صحنه کې د مسلمانانو سره مرسته وکړلی شو نو شخصي ګروپونو نه استفاده وکړئ د کونړ علمي کادرونو تاسو وطن ثابته کړله چې موږ کونړیان په هیڅ ډګر له چا پاتې نه دي او همدردي او مسلمان پالنه او اسلام پالنه او د زلدردی د مو بیخ زیاته ده
زما شان نورځي او د کلان کرنې رسد د پلان او برنامو د همغږي او مو ودري زمنګ د ولسوالۍ د تروجي نټونو همکانه شتون لري او د ولسوالۍ د زین اپډیټ احوال لرو چې تر دا مهاله هلته د شهیدانو تعداد هم زیات دی او د ځمکه لاندې لا هم یو تعداد ډېر ماشومان دي چې اندازه یې نامعلومه ده خو لا د ټیمونو او د مرستندوی اداراتو او د دولتي چارواکو هڅه روان دي تر څو هغه د ځمکې د تل څخه راوباسي او د لومړنۍ مرستو دپاره ګاونډیو ولایتونو ته انتقال شي او بلې ښځې ماشومان لویان همدارنګه زمونږ یو بله برخه چې هغه د حیواناتو برخه ده چې مونږ په پنځه زیات حد سره حیوانات هم د لاسه ورکړي دي چې په هر کور کې شاوخوا ورته مالداري ده او په زیاته کچه سره مالداري هم طلب شوې ده دا چې رښتیا هم د غمري پرتي ساحې دي لکه د نورګل ولسوالۍ شماش ساحه ده اریج ساحه ده ماماګل ساحه ده دا هم ساحې دي چې هلته د بلې طبقې همدارنګه د موټرو انتقال چې دی فارست منډې او نکېږي خو تر دې دمه الحمدلله د اسلامي امارت مشبیر او مشران خپلې هڅې کړې دي تر دې ساحو ته چولکې تللي دي او هغه ساحو ته ټپیان انتقال شوي دي چې چولکو ناسته کېږي یو بل خبر چې مونږ ته تازه تر ولسوالۍ څخه رسېدلی دی چې هغه د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د سپیرکۍ بنډه ده او ګلساب بنډه ده چې هلته د سیمو ته هېچا تګ نه دی تر اوسه پورې شوی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو د کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفې څخه پیلېږي تر 150 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي، یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا؟ هرو مرو ګرانو زده کوونکو، تاسو دا فکر کوئ چې د دغو میوو په پخېدلو کې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي، نو دلته دغه عوامل څه دي چې د دوی ترمنځ د تعامل ترمنځ چټکتیا باعث کیږي؟ لومړی موږ او تاسو یو کیمیاوي کینتیک وایو، چې کیمیاوي کینتیک خپله د کیمیا هغه څانګه ده چې په هغوی کې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغوی هغه فکټورونو څخه بحث کوي کوم چې په چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې موږ او تاسو دلته کولای سو چې د کیمیاوي تعاملات خپله د سرعت له مخې په دریو برخو ویشو، یو ډیر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات، او دریم ډیر سست تعاملات دي. چې دا ډیر سست تعاملات کیدای شي چې په عادي حالت کې سر ته ونه رسیږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن غازات تعاملات په عادي شرایطو کې کیدای شي ډیر سست تعامل وسی، چې بدون د یو کټالیست او یو بل عامل څخه دوی تعامل او سر ته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې، د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول. زموږ او تاسو لپاره په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده، چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، چې موږ او تاسو ویلي یو ډیر چټک تعاملات و، یو چټک تعاملات او بل ډیر سست تعاملات و. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله ده، چې تاسو په دې ځای کې شوینی چټکتیا معادله د عمومي معادله، او بل هم د تعامل درجه ده، چې په څومره درجه کې دوی ته تودوخه ورکول کیږي او بیا د دوی ترمنځ تعاملات سره کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغیزمن لامل وایي، چې کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغیز لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایي د تعامل کوونکو موادو خواص وایو، د تعامل کوونکو موادو خواص، چې خپل د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي کله چې شي د دوی پر چش باندې د دوی پر چټکتیا د دوی د دې باعث چې دوی تعامل کوونکو مواد چش سي چټک سي. لکه اوس د بیلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلورایډ مالګه د برق تیرونکي یا د برېښنا تیرونکي د په همدې ترتیب سره ایډین چې و هغه د مالګې د برېښنا تیرونکي نه و، همداسې نور خواص دي، د شیدو درجه او د غلیان درجه د ټول په نظر کې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکی حالتونه دي، تعامل کوونکو موادو فزیکی حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د غاز حالت، په کوم حالت سره چې دوی وجود لري، دا هم یو مهم لامل دی چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغیز اچوي. دریم غلظت ده، چې موږ او تاسو په تیل وخت کې هم ولوستل، غلظت چې مختلف قیاسي واحدات درلودل، عامل یو مهم لامل ده چې کولای شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې چې شي وکړي اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټالیست، چې موږ او تاسو وویل چې کټالیست هم د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا لامل کیږي.
لمړی راځو ګران زده کوونکو د تعامل کوونکو موادو خواص باندې بحث کوو، چې موږ او تاسو ویل د تعامل کوونکو موادو خواص چې دي د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په شوالي باندې هرو مرو نه مطرح کیږي. یعنی کچرو وایي د نورو لاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډیر اغیزمن عوامل دي. د بیګ په توګه کچیر موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې ونیسو، د اوسپنې تعامل چې د اوبو سره ډیر سست دی، خو دوی د پوتاشیم تعامل چې د اوبو سره بیا کېدای شي چې د چاودنې سبب شي. خو دغه همدې ترتیب سره مختلف مواد چې دوی دغه خواص د دوی پر تعامل کوونکو مواد، یعنی مثال د تعامل په وخت د دوی د تعامل پر چټکتیا باندې اغیزه لري، مثبت اغیزه یا هم منفي اغیزه. نو په همدې ترتیب بیا ځینې نور مثال کچیر حالوجنونه په نظر کې ونیسو، د حالوجنونه فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دوی د چې ډیر فعالیت نه لري، کېدای شي چې په عین شرایطو کې د دوی چټکتیا هم تعامل چٹکتیا ډیری چې دا به د بیلابیل موادو ترمن چې شکیږي رامنځته کیږي، دا غوی د فاز په حالت کې کچیر مراد تاسو ویل جامد مایع غاز همداسې نور. کچیر مراد تاسو د هغوی تعاملات وګورو، دا غوی د فازونو کې د دوی تعامل امکان لري چې دا غوی لپاره دا برابر اوسي او په عین وخت کې تعامل ډیر چټک اوسي. یعنی پر دې بنسټ په عمومي ډول مراد تاسو وايي په غازاتو کې د غازاتو په فاز کې تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډیر چټک دی. جامد مواد بیا کېدای شي چې پر پودر په پودر باندې تبدیل شي، په پودری شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې دا غوی څخه ډیر مرسته کیږي. یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل چټک کیږي، د موادو ترمنځ د غصې په بیلابیلو مثال موږ تاسو ویل د دوی د لګیدو سطح یا هم د فزیکی حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیزه ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ تاسو بحث کوو، چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلظت اغیزه ده. چې په دې کې موږ تاسو وایي کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د په معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري، یعنی کچیر وګورو دوی اتمان د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده. او په همدې ترتیب د دوی تعامل کوونکو موادو د غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کشي کچیر مالیکولونه او ذرات یو لبل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي ترڅو د دې ترمن تعامل تر سره سي او په پایله کې د تعامل د محصول غلظت هم سره چی شي زیات سي. دا د موږ او تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې په دې باندې چی شي تاثیر اچوي. لکه څنګه چې تاسو د امونیم غاز ته وګوري په یو اوبلن محلول کې چیری په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید سره تعامل وکړي، بل اخره موږ تاسو وینو نایتروجن په غاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاس تر کوي چې د خپل یو اندازه الته شي سوله د هایدروجن غاز په سوځیدو سره د دې لامل شو چې د محصول مواد غلظت هم سره چی شي زیات شي. د ترتیب ګران زکونکو د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملات باندې لرو. تودوخه موږ او تاسو ول د تودوخې درجه چې د زیات کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخ په درجه په زیاتوالي سره زیاتیږي. چې دا بیا موږ او تاسو یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1800 کال کې موږ او تاسو داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کې موږ او تاسو وایي وایي هر تعامل سره د هر تعامل د سر تر سهولو لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده، یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. کچیر موږ تاسو په یو ساده فزیکی مثال کې وګورو، کچیر یو تیجه واخستل سي د ا په یو سطح کې یا د یو نقطې څخه د ب یو سطح یو بل نقطې ته زیات پوتنشیل انرژي پر اساس باندې هغه کڅه هم بي ثباتي لري، خو بیا هم د تیجه د لږدولو لپاره موږ تاسو کولای شو چې د یو نقطې د سطح څخه بل نقطې ته یو لازمه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دواړو حالات سره د دواړو ځایونو ترمن وجود پیدا کړی یا هم رامنځته سي. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخې اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري. خپل ارهینوس هم د لمړی ماده او د تعامل د مسیر د ډیر لوړ ټکی تلمین د انرژي په نوم یاد کړل چې د غالم خپل ویل چې د اټومونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکی کې د ډیر لوړې انرژي سره یعنی هغه څوک چې د هغه خپل د یو فعال شوی کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاد کړل. زکونکو دلته موږ تاسو د ارهینوس مادې دا وایو چې ارهینوس هم وموندل چې د چټکتیا د زیاتوالي چې وو د تودوخې له زیاتوالي سره یو خطي اړیکه نه لري بلکې د ډیرو تعاملاتو لپاره د معادلې د چټکتیا له ثابت تودوخې سره سم. موږ تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کوو که څنګه چې تاسو وینئ په دې ځای کې موږ تاسو لرو چې کامه سوې کېږي ای پر دې باندې بالاخره دا یو اندازه هغه ثبوت دوار طرفونه موږ تاسو لوګاریتم نیولې او بالاخره په نتیجه کې موږ تاسو یو معادله لاسته راوړله چې دغه معادله تاسو ویني دا خپله د ارهینوس معادله ده چې په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت او په همدې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملاتو ترمنځ د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوې وي لاسته راوړو. یعنې د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای شو چې په هغه صورت کې که چیرې پنځه پارامترونه نامعلوم اوسي کولای شو چې څلور نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره څه شو لاسته راوړو چې په دې ځای کې چې تاسو ای ویني دا انرژي ده او په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې نور مثالونه هم په دې باندې حال کړو. یادو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د غوې د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس چې واغیزه هغه دا و چې د تعامل کوونکو موادو د زرو د ټکرونو فرضیه و چې هر کیمیاوي تعامل د سر ترسولو لپاره دې ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو ذرې یو له بل سره ټکر وکړي. چې دا فرضیه به موږ او تاسو د تعامل کوونکو زرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیب ولو. دا چې د ټکرونو شمیر باید زیات وي. هر څومره چې د ټکرونو شمیر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتېږي. دوهم د ذراتو لوری باید ټاکلې وي پر کوم لوری باندې دوی حرکت کوي یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. په همدې ترتیب د دریم چې د ټکر په وخت کې باید هغوی د ذرو انرژي چې شو اوسي زیات اوسي چې دغه درې شیګنې یا هم دغه درې ځانګړتیاوې چې وه دا کولای شي چې د تعامل کوونکو ذراتو د تعامل د چټکتیا ثابت شي. چې موږ او تاسو کولای شو دلته د تعامل کوونکو موادو د ذراتو چټکتیا په کې ثابت توري سره وښیو. نو په همدې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت د ځای چې دلته د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه کوي آی او ایف چې د خپله د ټکرونو د زرو هغه کوژوالی ده یعنی لوری راته بیانوي او پی خپل یو مناسب لوری مشتره شي چې په کوم لوری باندې دوی څه کوي د حرکت په حالات کې دي. همدې ترتیب راځو لومړی د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ویل چې د غلظت په زیاتوالي سره د زرو شمیر هم ورسره چشکیږي زیاتیږي او تعاملاتو چټکتیا لوړیږي. چې په دې ځای کې موږ او تاسو یو فرمول لرو چې هغه فرمول ایم مساوي کیږي ایم سر به ان مساوي 25 سره پر زید سره چې زید خپل د ټکرونو شمیر ده او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ام مثال د تعامل کوونکو زرو شمیر ده او ان چې د خپل د تعامل د لومړی تعامل کوونکو زرو شمیر موږ او تاسو ته دی. یو مثال امر باندې یو ګران زده کوونکو چې په دې مثال کې موږ او تاسو وایي د لومړنی او دویمي تعامل کوونکو زرو شمیر په یو سیستم کې دوه او څلور څلور او څلور دوه او دوه دوه او دوه اوسي د دوی د ټکرونو شمیر تاسو چې شکلی محاسبه کړئ. که چیرې هلته راسو ګران زده کوونکو موږ او تاسو ته د لومړني موادو تعامل کوونکو زرو شمیر او د دویمي تعامل کوونکو زرو شمیر موږ او تاسو وینو همدې ترتیب سره مساوي کو ام چې د لومړني مواد او ان چې د دویمي مواد داسې ترتیب کو زائد موږ او تاسو ته د دوی د ټکرونو شمیر راشي. دواړه د ضرب په حالت کې دي ځکه فرمول کې موږ او تاسو وینو ضرب د دواړو ترمنځ خپل قیمتونه وځ کوو یو د بل سره ضربو چې په نتیجه کې وینو په د دې د ټکرونو شمیر مساوي په 6 سره 8 سره او په 4 سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د دولسم ټولګي پنځم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو راسره پاتې شي. او بس موږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د اته پنځوسمې څپې څخه پیل تر اته شپېتمې څپې پورې به دوام ولري. سلرام څپرکی کیمیا مضمون دولسم ټولګي پنځم لوست. لزو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې مخکې له دې چې سایکلو الکانونه ووایو، د الکانونو فزیکي او کیمیاوي خواص وویله. چې فزیکي خواص موږ او تاسو وویله چې د څلور اټومونه چې وه د کاربونونه یې په لومړي سر کې دوی کولی شي چې په جامد حالت کې د څلور څخه وروسته، یعنې د پنځه څخه تر شپاړس په مایع حالت کې، او په همدې ترتیب سره په ګاز حالت موږ هم وجود درلودله. د دې فزیکي خواص موږ او تاسو وویله، نن راځو د دې کیمیاوي خواص باندې بس کوو. چې موږ او تاسو وویله چې دوی چې دا کیمیاوي فعالیت یې لږ نو، له دې کبله د فرافین په نوم سره هم یادیږي، چې یوازې او یوازې کولی شي چې د دوی د اټومونو ترمنځ د سیګما اړیکه جوړه سي او تعویزي تعاملات سرته ورسوي. چې هغه تعویزي تعاملات څخه موږ او تاسو د الکانونو یو هم د الکانونو اکسیدیشن حالت وایو. چې اکسیدیشن حالت الکانونو چې دي په عادي شرایط کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزونو په مقابل کې ډېر کلک جوړش لري. او که چیرې وګورو دوی چې دي د پارافینو یا هم خپله د پارافینونه چې دي په هوا کې که چیرې وسوځل شي، دا ډول مرکبات په اوبه رنګه لمبې سره سوځي او کاربن ډای اکساید اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه چش کیږي تولیدیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو دلته د پروپان یو مرکب لرو چې دا چش کیږي په هوا کښې د اکسیجن په شتون کې چش کیږي سوځیږي. کله چې دوی وسوځېدل په اوبه رنګه لمبې سره یو درې مالیکول کاربن ډای اکساید او څلور مالیکول اوبه یوه اندازه انرژي ترې چش کیږي لاسته راځي. او که چیرې الکانونه د یو ښه سون یا هم د سون د یو ښه توکې په توګه د هغوی له سوځولو څخه یوه زیاته انرژي تولید سي، د بېلګې په توګه هغه بې که چیرې موږ او تاسو میتان ګاز په نظر کې ونیسو، د اکسیجن سره یو ځای وسوځل سي، کاربن ډای اکساید اوبه او تقریبا 91 کالوري ژول پر مول انرژي ترې چش کیږي زیات تولیدیږي یا هم منځته راځي. خو که چیرې یو کیلوګرام میتان له سوځولو څخه بیا 50,000 کیلو ژول انرژي آزاد سي، بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډېرو ځانګړتیاوو یا هم د ډېرو ځانګړو تعاملاتو له ډلې څخه شمېرل کیږي چې په دې عملي چارو کښې له هغو څخه کېدای شي چې څه وسي استفاده وسي. خپله طبیعي ګاز چې ده د هایدروکاربونونو مخلوط ده، او دا ګاز تقریبا 90% له میتان څخه چې شوې ده تشکیل شوې ده. او الکانونه د اکسیدیشن څخه په مناسبو شرایطو کښې کېدای شي چې الکانونه لاسته راسي، الکولونه لاسته راسي، الدهایدونه، او کېدای شي چې تیزابونه ورڅخه چې شي سي ترې لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو فارمیک اسید لرو، موږ او تاسو ویله چې میتانول، فارمالدهایت او همدې ترتیب سره فارمیک اسید هم چې شي ورڅخه لاسته راسي. په لومړي سر کښې موږ او تاسو میتان ګاز دي، فارمیک اسید ترې لاسته راغلي دي، الکول ترې لاسته راغلي دي، او په همدې ترتیب سره الدهایدونه چې شوي دي ترې لاسته راغلي دي. راځو یو هم د الکانونو هغه د کرکینګ تعامل ده چې په دې تعامل کښې موږ او تاسو وایو چې الکولونه چې دي هغه د 300 څخه تر 600 پورې کېدای شي چې دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول سي، چې په دې صورت کې چې دغه الکانونو مالیکولونه چې دي یعنې د کاربن او کاربن ترمنځ د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه پریکړه د دوی ترمنځ داسې ترسره کیږي چې دې ته د ماتېدنې یا هم د کریکینګ عملیه وایي. چې دغه عملیه خپله یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپله د ماتولو یا د سفیرولو په معنا سره ده. یعنې په همدې ځای کې هم زموږ هدف دغه دی چې خپله مشبو او غیر مشبو کوچني هایدروکاربونونه چې شي کیږي د لویو هایدروکاربونونو له ماتېدلو څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې په صناعت کښې د ماتېدنې تعامل یو بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخې په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلی شي چې په مختلفو عمه نفسو څخه قیمتي کوچني اجزاوې لکه پټرول، ډیزل، د خاورو تیل او داسې نور چې شي سي ورڅخه
لاستر راوډل سی لکسنګ تاسو په دې مرکب شیونی موږ تاسو دلته په دې تعامل کې لرو چې بیوتان د بیوتان د کچيري وای دې ته تودو خبر کول سي د سلور سره ته خاطر سو پوری تر شپږ سو پوری موږ تاسو ویني چې دوی څخه کوچنی یو کوچنی القانون چې شکی جوړ څخه ترې لاستر راځي رازو د القانون هولوجنیشن تر رازو هولوجنیشن تعامل ته هولوجنیشن چې د خپل د القانون د ډیر مهم تعاملات څخه شمیرل کیږي چې د یا هم د هولوجنیشن بهر کې کېدای شي چې کلورین سره د کلورین سربیره کېدای شي چې فلورین هم په کار یوړل سي آیودین هم وجود ولري دا چې د القانون او آیودین چې د خپل د القانون د هایدروجن سره په مستقیم ډول چې شکیږي تاویز کیږي او خو فلورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو څه اندازه د څټکوډولو اغیزه هم ور باندې واچي او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجه اوسو او راځو موږ او تاسو په دې ځای کې کچیر وګورو میتان غاز د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وایو چې دلته موږ او تاسو چې په لاس راکې د القانون کلورینیشن چیرې درې سو درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دې ترمن تعامل تر سره سي د میتان کلورینیشن چې کوي پلاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب پلاس راکوي او بلاخره کچیر د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل وکړل او ورکړل سي په دې تر سره موږ او تاسو وینو چې د پڅو پړاوونه کې دلته موږ او تاسو اخی کاربون تیترا کلورای چې کوي پلاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب هم چې کوي تر لاست راځي چې د عملیات موږ او تاسو د هولوجنیشن عملیه وایي چې دلته کلورین تعامل سره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیر یا تعامل وایو تاسو ګرانه زه کوم کوس د میتان فزیکی او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل مجاوته سویل چې د پارافینو یو ډیر ساده مرکب وو د غاز په قانونو کې پیدا کیږي اته نیو فیصد په طبیعي غازاتو کې شتون لري شپږ سلویر زره کیلو ژول انرژي تولیدولای شي خپل بی بویا بی خوند او بی رنگ هوا ماده ده نسبت هوا ته ډیر سپک دی د غیر قطبی مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنځ د واندروالز او لندن کوا وجود لري او خپل میتان غاز د په اوبو کې نه حلیږي او په دې ترتیب سره تاسو یې تعاملات ویني دلته میتان ته کچيري زر درجه د سنتیګریډ دوه خبر کول سي موږ تاسو وینو چې د کولای سي چې کاربون او هایدروجن ترې تشتي او بل څه جلا یا بیل سي او کچيري بیا په دې ترتیب سره 1500 درجه ته دوه خبر کول سي موږ تاسو وینو چې دلته او تاسو ته یو د ایتین او په نتیجه کې هایدروجن ورڅخه تشکیږي ازادي جي او په دې ترتیب کچيري درجه تودوخ درجه په کم کړل شي هم په دې ترتیب سره درې اټوم هایدروجن او کاربون مون اوکساید تشکیږي لاست راځي اوس را لګرانو سکون کو دلوس په دې برخه کې موږ تاسو د کړیز مرکبات یا هم سایکلو القانون وایو چې سایکلو القانون چې دی د القانون د کاربون د دوی چې دی د کاربون د اټومونو ترمنځ حلقه ای ډول یا حلقه ای بنه وجود لري چې د خپل د سایکلو القانون په نوم سره یادې ساده مرکبې د سایکلو القانون د سایکلو پروپان د خپل درې اټوم کاربون درلودونکي د چې د پروپان څخه ښکته مرکبات سایکل نسی جوړولای او د هومولوګ سلسله عمومي فرمولې د سایکلال قانون د اغه CnH2n د شپدې سکه ان د کاربونونو شمیر او 2n د هایدروجنونو شمیر مرو تاسو ته شي او تاسو وینئ په دې ځای کې د هومولوګ د سلسله پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړښت کړی جوړښت او همدې ترتیب د نورو سایکلونو جوړښتونه هم وجود لري لکه دلته چې ویني سایکلو پروپان چې د درې اټوم کاربون څخه جوړ شوی دا او یو کړه مېسته کړی دا او سایکلو بیوتان تاسو ګوري چې څلورو کاربونونو پر اساس باندې یو کړیز جوړښت جوړ کړی دی یا سایکل جوړ کړی چې ته موږ تاسو سایکلو بیوتان وایو او د کاربونونو ترمنځ یو ګونه اړیکه وجود لري او په دې ترتیب سره تاسو ګوري سایکلو پینتان چې خپل د پینزو کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی او سایکلو هیگزان چې د شپږو کاربونونو څخه یې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی او بل د سایکلو القانونو فزیکی خواص دي چې موږ تاسو په جدول کې هم وینو چې د سایکلو القانون او هغه فزیکی خواص او موږ تاسو ویل د دې د اوی شیدول درجه او د ویل کېدول درجه د ایزلوک د القانون سره د سایکلو القانون د ویل کېدول د درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د غاز په بانه او سایکلو القانون چې دی هغه د کاربون د اټومونو شمیر چې د هغه له ډیر څخه پورته وی او دی چشته په جامد حالت باندې مندل کیږي. نو پام دې اساس کچیر وګورو پروپین پام دې ترتیب سره به دلته موږ تاسو سایکل ته اړو سایکلو پروپین د چې د جوړښت او پام دې سره هغه مالیکولي فرمولونه دي. اوس راځو ګرانو د کوونکو د سایکل الکانونو کیمیاوي خواص وایو. دا چې سایکل الکانونه چې دي د کوچنی کړي لرونکو سایکلو الکانونه ته هغه کې د چې جمعي تعاملات تر سره کې چې دا غوي کړي چې د خلاصي جو الکانونه او د هغه د مشتقات څخه جوړي شي چې د الکینونو دغه خاصیت کې د چې دوی لزان څخه وشي او یا هم د دې کړي چې د لپینزو څخه بیا تر وو پورې کې د چې د کاربن د اټومونه چې کې ولري او ثبات ډیر ډیر دی. نو د مشبو هایدروکاربونونو غوندې کولی شي چې تعویضي تعاملات څه کې سر ته ورسي چې یو هم د هغوی څخه په سایکل الکانونو باندې د هغوی د هلوجنونو عمل ده چې دلته یوه کوچنۍ کړي ده یا هم کوچنۍ کړي لرونکي سایکل الکانونه دي د هغوی مشتقات د برومین سره څه کېږي په اسانۍ سره کولی شي چې څه وکړي تعامل وکړي او په پایله کې د دې کړي خلاص شي چې د دې دغه کړي خلاصېږي یا هم ماتېږي او په نتیجه کې څه کېږي د دې څخه د الکانونو برونمي مشتقات تشکیږي. لاسته راځي چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د مرکب نوم د ډای ځکه چې دوه اټومه برومین وایي چې ډای برومو الکینز سیو مرکب تشکیږي په لاس راکوي. او کچیر موږ تاسو د الکانونو د سایکلو الکانونو اکسیدیشن تر اوسه په دې ځای کې بیا موږ تاسو وایو سایکلو پروپان او دغه مشتقات چې په عادي تودوخه کې د پوتاشیم پر منګنایز د محلول په واسطه کېدای چې په خونسا یا هم په الکلی محیط کې په اورو اورو ډول سرچشتي اکسیدایز شي او د کوي اکسیدایزونو او یا هم د زیاتې تودوخه په واسطه کېدای چې نور سایکلو الکانونه هم چې شي اکسیدایز شي او بیا د دې کړي خلاصېږي او په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب ترې چشکیږي. لاسته راځي لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو الکانونو نومي شودنه وایي. د سایکلو الکانون چې دي یا هم دا کړایت مرکبات چې دي د الکانونو په شان د دوی ترمنځ موږ تاسو وینو چې یو ګونی اړیکه په واسطه دی یو له بل سره چې نشته دي. د دوی ترمنځ د اړیکه چې د سیګما اړیکه په نوم سره یادیږي او د دوی د کاربن د اټومونو ترمنځ د اس پی دی هایبرید شته وجود لري. یو دوه درې د اس پی دی هایبرید شتون لري. نو په همدې اساس لومړی موږ تاسو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا وروسته د ټولو مرکب نوم یا د ټول کدی کې چې کاربن د اټومونو شمیر ده په هغه اساس باندې د دوی نیمه شوده راکو. اوس د مثال په ډول موږ تاسو لومړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان او موږ سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پینتان سایکلو ځان په دې طریقې سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه سره رالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال د سایکلو الکانونو په نوم ایښودنه کې د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار دي چې شکیږي ورزیاتي سایکل الکایل سایکلو الکایل او که الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړي. پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فرمولونه ولیکي. ډای کلورو پروپان ډای ایتایل بیوتان او سایکلو پروپان سایکلو پینتان. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چارې ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422 3 1 1